ラジオ。
زما نوریاس نوری سلامونه اونې کې پیژوې نه ومني نن سه شنبه د 1290 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدي 14 مده چې 2012 ایسوي کال د جنوري له درېم سره برابر ده د ازادي رادیو په دې لمړنۍ نیم ساته خبری مجله کې د افغانستان او نړۍ د مهمو پیښو په اړه خبرونه سربیره او ریچه راپورونه وایي طالبانو مشر ملا عمر له پاکستاني طالبانو غوښتي چې د پاکستان د حکومت پر ځای په افغانستان کې وجنګيږي کابل ته د افغانستان دولت د یوې بلې مخالفې وسلواله ډلې حزب اسلامي استول شوی پلاوی د سولې د خبرو په ترڅ کې ولسمشر کړی سره هم لیدلی له پاکستان سره د ناتو د اړیکو د ښه کېدو د هڅو په باب هم اوریدل شي خو خبرونه لومړی د مهمو خبرونو په سرټکو سره پیلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص دفتر یوناما د یوې شفافې پروسې له لارې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون د کمیشنرانو د ټاکلو غوښتنه وکړه ایران پرون هرمز تنګې ته نږدې د سمندري تمرینونو په لړ کې 200 کیلومتر ویشتونکي توغندي په بری وازمویل ټاکل شوی د اسرائیل او فلسطین مذاکره کوونکي به تر یو کال ځنډ وروسته نن د سولې د پروسې د بیا پیل پر امکاناتو خبرې وکړي د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص دفتر د یوې شفافې پروسې له لارې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون د کمیشنرانو د ټاکلو غوښتنه وکړه د یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر له لورې له یوې خبرې شوې خبر پاڼې سره سم ملګرو ملتونو او نړیواله ټولنه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو په غوراوي کې د یوې داسې پروسې ملاتړ کوي چې هر اړخیزه وي او په حقیقي معنا سلا مشوره پکې شوې وي یوناما وایي دا مسله به د افغانستان ولسمشر ته اجازه ورکړي چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لپاره وړ او مناسب غړي غوره کړي د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنران د ولسمشر له لوري د 15 کلنې دورې لپاره غوره کیږي په دې اړه وړاندې په تفصیل اوریدای شئ په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې ځواکونه وایي تېر کال په افغانستان کې دومره زیات مخدر مواد نیولي چې د نه منلو اول دي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ویاندوی برید جنرال کریستین یاکوبسن پرون دوشنبه په یوې خبري غونډه کې وویل د مخدره موادو کاروبار د وسلوالو طالبانو د عوایدو یوه مهمه سرچینه ده خو د دوی دا سرچینه په وچېدو ده د وویل د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ افغان امنیتي ځواکونو له ایساف سره په ګډه تر نورو کلونو زیات غیر قانوني مخدره مواد نیولي دي یاکوبسن له مخدره موادو سره مبارزه د وسلوالو مخالفانو د کمزورولو لپاره ګټوره وبلله په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې د ایساف ځواکونه وایي د ترانزیتي لارې د ژر تر ژره پرانیستل کېدو په خاطر له پاکستان سره د اړیکو د عادي کېدو غوښتونکي دي په افغانستان کې د ناتو ځواکونو ویاندوی برید جنرال کریستین یاکوبسن وویل له پاکستان سره زموږ د اړیکو په ژر تر ژره عادي کېدو کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ګټه ده پاکستان د نومبر په میاشت کې خپل لارو وروسته له هغه بنده کړه چې د ناتو هلیکپټرو پر دوو پاکستاني پوستو برید وکړ او 43 پوځیان یې ووژل په دې اړه وړاندې په تفصیل اوریدای شئ ایران پرون هرمز تنګې ته نږدې د سمندري تمرینونو په لړ کې 200 کیلومتره ویشتونکي توغندي په بری وازمویل ایران دا دوه توغندي د لویدیځ له لورې پر دغه هیواد د نوو اقتصادي بندیزونو له عملي کولو وروسته وازمویل د ایران رسنۍ او د هیواد د سمندري ځواک د قمندان محمد موسوي له قوله وویل د قدر په نوم له ځمکې څخه سمندر ویشتونکي توغندي او د نصر په نوم له ځمکې څخه ځمکې ویشتونکي توغندي وازمویل شول ایران تر دې مخکې روانه اونۍ د منځني واټن یو توغندي په روانو لسر نو تطبیقاتو یا مانورونو کې ازمویلی وو ایرانی چارواکو خبرداری ورکړی چې د لویدیځو هیوادونو له لورې پر ایران د نورو بندیزونو په صورت کې به د هرمز تنګۍ بند کړي په خلیج کې د دې تنګۍ له لارې د نړۍ په درو کې یوه برخه تیل تیریږي د عربي ټولنې عرب لیگ مشر نبیل العربي پرون وویل د سوریې له ښارونو د پوځي حضور درستې نښې نښانې لري شوي او ټانکونه او توپونه استل شوی دي د په عین حال کې په دزو د خلکو د ویشتلو د بس کولو غوښتنه وکړه ویل په غلچکی ډول پر خلکو دزې د هغوی سرته خطر دی د عربي ټولنې شاوخوا شپېته څارونکي د سولې د پلان پر اجرا کېدو غور کوي د سوریې د حکومت اپوزیسیون د عربي ټولنې پر څارونکو انتخاب کړی چې هغوی په دې هیواد کې د خلکو د څرګندونو په اساس د تشدد د اندازې په معلومولو کې پاتې راغلي دي ویل کېږي چې د اسرائیل او فلسطین مذاکره کوونکي به تر یو کال ځنډ وروسته د سولې د پروسې د بیا پیل پر امکاناتو خبرې وکړي ویل شوي چې د دواړو لورو استازي به نن په اردن کې وګوري دا هم په پام کې ده چې د منځني ختیځ د سولې څلور اړخیزه ډله چې اروپایي اتحادیه روسیه امریکا او ملګرو ملتونو جوړه ده دوی به هم سره وګوري. چارواکو ویلي چې د اسرایلي او فلسطیني لوري دا کتنه د رسمي خبرو بڼه نه لري. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د منځني ختیځ د سولې د خبرو څلور اړخیزې ډلې ته د روانې میاشتې تر شپږویشتمې وخت ورکړی و چې ټول لوري د سولې د خبرو بیا پیل ته انقانې کړي. د اسرایلي حکومت ویان پرون وویل چې د دوی استازي به سبا یعنی نن اردن ته روان شي. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزی او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به راتلونکې اونۍ په برلین کې سره وویني. دوی به ښایي په خپلو خبرو کې په ټولو اروپایي اتحادیه کې د بودیجې د اصولو د اجرا کولو لپاره پر نویو مقرراتو تمرکز وکړي. د فرانسې د ولسمشر دفتر د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د جنوري په نهمه د دې غونډې خبر ورکړ، خو نور جزئیات یې څرګند نه کړل. د اروپایي اتحادیې د اوویشتو هیوادونو د مالي وزیران به د جنوري په اوویشتمه نیټه غونډه وکړي. دوی به تر سخت فشار لاندې وي چې د بحران لپاره د حل څرګنده لار ومومي. د نیویارک کاروال پر نور وروسته له دې غوښته څرګنده کړه چې یو اورین بم پر یوه جومات ولګید. پولیس وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي چې آیا دا عمل قصدي و او که نه. په نیویارک کې د امام الخویی بنسټ د ودانۍ مخکینۍ دروازه په هغه اورین بم زیانمنه شو چې د دوشنبې په شپه ناوخته ورغوزار شوی و. دا د دې ساعت مهم خبرونه. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلی شئ، او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل اوریدلی شئ. راپورونه وایي چې د طالبانو مشر ملا عمر له پاکستاني طالبانو غوښتي چې د پاکستان د حکومت پر ځای په افغانستان کې وجنګیږي. د افغان ولسمشر ویان تایید کړه چې د حزب اسلامي او پلاوي کابل ته په سفر کې له ولسمشر سره خبرې وکړي.
په دې ملاقات کې د سولې د پروسې په هکله خبرې وسولې، او د وطن د مسلمو مخالفینو سره د مذاکراتو په هکله ډېرې مهمې او مثبتې خبرې وسولې.
په دې اړه د ولسمشر له ویان سره مرکه لرو. د ولسمشر کرزي ویان دغه راز وایي چې له فرانسې سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون به د روانې جنوري میاشتې په وروستیو کې لاسلیک شي. په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې ځواکونه وایي غواړي له پاکستان سره خپلې اړیکې ژر تر ژره بېرته ښې کړي، څو پاکستان دوی ته خپله مهمه ترانزیتي لار پرانیزي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، او د وخت په صورت کې ځینې نور مطالب هم لرو. راسره اوسه. له هغې اعلامې سره سم چې په قبایلي سیمو کې خپره شوي افغان او پاکستاني طالبانو یو 15 کسیزه شورا جوړه کړې، او ژمنه یې کړې چې په افغانستان کې به د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو پر ضد په ګډه جنګیږي. راپورونه وایي چې د طالبانو مشر ملا عمر له پاکستاني طالبانو غوښتي چې د پاکستان د حکومت پر ځای په افغانستان کې وجنګیږي. عصمت سروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
راپور نوای چې د ملا محمد عمر لوري لیژل شوی پلاوی بلاخره د یو هدف لپاره بیلابیلی پاکستانی سختریزی ډلې سره یو کړی شوی دی. له وزیرستان څخه دره رسیدلو راپورونو لمخي 15 سختریزی ډلې سره یو شوی، او ژمنه کړی چې په پاکستان کې په تیر بیا په قبایلی سیمو کې ځانوژن کې بریدونه تشتونی او د بیګنا خلکو وژنې به بس کړي. د طالبانو سرچینو وویل چې ملا عمر د پاکستاني طالبانو پر اقداماتو خوشنو، او د خپلو جګپړو قمندانانو په وسیله دوی ته دا پیغام لیږلی چې یا د په وینا غیر اسلامي فعالیتونه ودروي، او یا د ملا عمر نور خپل لوی مشر نه بولي. په قبایلي سیمو کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال په سیمه کې د طالبانو له لوري خپرې شوې اعلامې لیدلې دي. سیلاب مسعود وایي چې د پاکستاني طالبانو ویان احسان الله هم د 15 سختریزو ډلو ترمنځ د یووالي خبرونه تایید کړل.
دا بالکل حقیقت دی، او د طریقه طالبان د مرکزی ویون د هغه غره ته ټلیفون کړی و، هغه احسان الله احسان هغه هغه تصدیق کړی و، او ورسره یې دا خبر هغه کړی وه. په افغانستان کې دننه د متحده شورا چې کومه جوړه شوې ده، شورا مراقبه، په دې کښې دا فیصله وکړه چې موږ به په پاکستان افغانستان کښې دننه امریکایي هدفونه او د امریکې اتحادیان په خلاف موږ خپل نور مزید اقداماتو به دوام ورکوو.
ویل شوی چې ملا عمر په دې اندېښمن و چې پاکستاني طالبانو خپل پام په زیاتېدونکي ډول له افغانستانه پاکستان ته اړولی، او د افغان طالبانو لپاره د ناټو او ایساف قواو پر ضد مقاومت له ستونزو سره مخامخ کړی و. ملا عمر له پاکستاني طالبانو غوښتنه کړې چې خپل پام افغانستان ته واړوي، چې د بهرنیو پوځیانو پر خلاف جګړه حساس پړاو ته داخله شوې ده. پنځه کسیزې شورا ویلي چې د هر شکایت په اړه به تحقیقات وکړي، او که هره ډله مجرمه وپیژندل شوه نو سزا به ورکړي. نږدې دوې میاشتې پخوا هم وزیرستان ته د ملا عمر له لوري د هیئت د استولو خبرونه خپاره شوي وو، خو هغه مهال طالبانو په دې اړه خپاره شوي راپورونه تبلیغات وبلل. په هغو ډلو کې چې موافقه یې کړې چې له افغان طالبانو سره به په ګډه کار کوي، د جنوبي وزیرستان د مولوي نذیر ډله، د حکیم الله مسعود ډله، د مولانا ولی الرحمن ډله، د حافظ ګل بهادر ډله او د حقانی پیاوړه شبکه شامل ده. هر ډله په 15 کسیزه شورا کې یو غړی لري. د دوی مسؤلیت به دا هم وي چې د سختدریزو ډلو ترمنځ داخلي اختلافات هم حل کړي.
لبلې خوا په داسې حال کې چې د طالبانو له استازو سره د امریکایانو د پټو خبرو په اړه په لویدیځو خبري رسنیو کې راپورونه خپاره شوي، افغان حکومت دا ومنله چې د حزب اسلامي او پلاوي په کابل کې له افغان ولسمشر سره لیدلې دي. د ولسمشر کرزي ویان ایمل فیضي ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دغه خبرې په افغانستان کې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره ډېرې مهمې وبللې. حمید مومن له ښاغلي ایمل فیضي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې له ولسمشر کرزي سره د دې پلاوي خبرې پر کوم موضوعاتو څرخېدي.
د سورز رئیس د حزب اسلامي او پلاوي لکسنګ شتار سو ویل د سولې علي شورا د خوا څخه کابل ته راغلی دی، او د دې سفر په جریان کې د پلاوي د ولسمشر کرزي سره هم یو ملاقات درلودی. په دې ملاقات کې د سولې د پروسې په اړه خبرې وسولې او د وطن د مسلمانو مخالفینو سره د مذاکراتو په اړه ډېرې مهمې او مثبتې خبرې وسولې. دا یو مشورتي ناسته او یو مشورتي ملاقات وو، او د پلاوي په دغه ورځو کې د کابل کې د ځین نورو جهادي او سیاسي شخصیتونو سره هم ملاقاتونه ترسره کړل.
سب محترم، کوم ریپورټونه چې موږ ترلاسه کړي په هغه کې دا هم ویل شوی دی چې ټاکل شوی د حزب اسلامي دغه پلاوی په کابل کې د بهرنیو ځواکونو او د نړیوالې ټولنې لزنو چارواکو سره هم ګوري. دا امکانات ورته افغان حکومت برابر کړي دي کنه خپل دغه نړیوالې ادارې غوړي لدی سره خبرې وکړي؟
دغه پلاوی خو لکه مخکې چې ما ویل د سولې د عالی شورا د خوا سره غلي دي، او د دې سفر پروګرام یې هدف هم دا دی چې نه یوازې د ولسمشر کرزي سره دوی ګوري، دوی به د ځینو نورو خواو سره هم ګوري، لکه مخکې چې ما ویل د ځینو جهادي شخصیتونو سره شخصیتونو سره، او همدارنګه د نورو هیوادونو د نمایندګانو سره په کابل کې به دوی ملاقاتونه لري چې په دې اړه بهتر د دوی سره په تماس کې شي تر څو جزئیات یې هغوی درک کړي.
کوم کسان په دغه پلاوي کې شامل دي، او آیا په رښتیا هم دوی د حکمتیار د حزب اسلامي استازیتوب کولی شي که څنګه؟
بله، دا یو رسمي پلاوی دی چې د حزب اسلامي د خوا سره استول شوی دی. د نومو په باره کې زه نه وایم څه وایم، خو دا یو رسمي پلاوی دی چې د حزب اسلامي د خوا سره کابل ته سفر کړی.
آیا دا د افغان حکومت او د حزب اسلامي د مخالفې ډلې ترمنځ لومړنی رسمي تماس دی چې نیول کیږي؟
نه، مخکې هم مشر کرزی او د اسلامي ترمنځ داسې پلاوی مخکې هم راغلی و چې دا د مخکنیو ملاقاتونو یا ناستو په سلسله د یو بل مشورتي ناسته و چې تر سره سو. خو د دې مخکې هم ولسمشر کرزی د داسې نورو نمایندګانو چې د اسلامي لخوا تر استول سی و د غوسره مخکې هم مشورتي ملاقاتونه تر سره کړی.
که تاسو دا وایئ چې بلاخره د ولسمشر کرزی سره په لیدنه کې دا خبره هله بخون کې وي چې بلاخره به دوی کومه نهایي نتیجه ته د سولې دروازو په برخه کې ورسیږي؟
دا ملاقات یا دا ناسته ډېر یو مثبت ملاقات او په ډېر ښه دوستانه فضا کې دا ملاقات تر سره سو، او په ډیر مهمو مسایلو باندې خبرې وسوې. د خبرو محتوا ډیره په زړه پورې وه، او ډیر مهم مسایل پکې مطرح شول چې اصلي محورونه دغه د سولې خبره او د سولې پروسه وه، او د افغانستان د مسلمانو مخالفینو سره د مذاکراتو موضوع وه چې دغه دوه اصلي محور وه. د خبرو چې په ډیر یو صمیمانه او د دوستۍ په فضا کې دا ملاقات تر سره سو، او ډیر مثبت ملاقات وه.
له ولسمشر کرزی سره د حزب اسلامي دی او پلاوی د خبرو په اړه د ولسمشر کرزی له ویان ایمل فیضی سره مرکه وه.
ستاسو له پیغامونو نه
زه خالد افغان وزیر تاسو سره په تماس کې، افغان ملت ته زما دا پیغام ده چې د 10 کاله نه زیات وخت تیر شو چې جګړې پای نشته، د بری څوک نه مانیږي. افغان زلمیان تنکي ځوانان هر ورځ وزل کیږي، ځان په وینو په سرو ګریبانونو خپلو کورو ته راوړل کیږي. افغانی کورنۍ ته په داسې غمونو او داسې ماتمونو راټولېږي. افغان پیغلې په تورو سرونو کونډېږي او ګرېږي. افغاني حیدرې د داسې زلمو په یاداشتونو په رنګارنګ ګلونو ښایسته کیږي، خو د پاکستان د تورو پنجاچانو د ایسای د جنسانو ارمان لانه ده سره. نور د افغان طالبانو، د افغان ملي فوجانو، د افغان زلمو په وزلو مه خوشحالېږي. افغانانو سره یو سي لاسونه سره ورکړئ، صلح وکړئ. یا خدای په خاطر، یا خپل ملت په خاطر، د ګران افغانستان په خاطر.
ازادي راډیو او ری په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص دفتر یو نامادي یو شفاف پروسې لار د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د کمشنرانو د ټاکلو غوښتنه وکړه. په دې اړه وړاندې په تفصیل اوریدای شي، خو اوس یو ځل بیا د دې خبرونې د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې ځواکونه وایي تېر کال په افغانستان کې دومره زیات مخدر مواد نیولي چې د نه منلو وړ دي. افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې د ایساف ځواکونه وایي د ترانزیتي لارې د ژر تر ژره پرانستل کېدو په خاطر له پاکستان سره د اړیکو د عادي کېدو غوښتونکي دي. ایران پرون هرمز تنګې ته نږدې د سمندري تمرینونو په لړ کې 200 کیلومتر ویشتونکي توغندي په بری وازمویل. د عربي ټولنې یا عرب لیگ مشر نبیل ال عربي پرون وویل د سوریې له ښارونو د پوځي حضور درست نښې نښانې لرې شوي او ټانکونه او توپونه ایستل شوي دي. ټاکل شوي د اسرائیل او فلسطین مذاکره کوونکي به تر یو کال ځن وروسته د سولې د پروسې د بیا پیل پر امکاناتو خبرې وکړي. ویل کېږي د دواړو لورو استازي به نن په اردن کې وګوري. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزی او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به راتلونکې اونۍ په برلین کې سره وګوري. دوی به ښایي په خپلو خبرو کې په ټولو اروپایي اتحادیه کې د بودیجې د اصولو د اجرا کولو لپاره پر نویو مقرراتو تمرکز وکړي. د نیویارک ښاروال پرون وروسته له دې غوسه څرګنده کړه چې یو اورین بم په یوه جومات ولګېد. په بریتانیا کې یوې غیر حکومتي محسې پرون په یو راپور کې وویل چې په 2011 عیسوي کال کې په عراق کې د ملکي تلفاتو شمیر تر 2010 کال یو څه زیات و. د امریکا د متحده ایالاتونو د شمالي برخې په مرکزي ایالت آیووا کې نن د هغو انتخاباتو لومړی بهیر ترسره کیږي چې په ټوله امریکا کې څو میاشتې دوام کوي او په ترڅ کې د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکو کاندید غوره کیږي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زئی د څو لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولي مطالبې لوستي او مهم ټکي راوړوي.
نیویارک ټایمز د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکي څلور کاله مخکې اول برتانوي عسکرو او بیا د امریکا سمندري ځواکونو د هلمند دریاب پر غاړو پرتو سیمو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل او د طالبانو د مقاومت ملای ماته کړه. په عین حال کې د بزګرو لپاره د کوکنارو پر ځای د نورو بوټو د کرلو په ګټو د معلوماتو ورکولو هڅې پیل شوې څو د کوکنارو تولید کم شي. اوس د هلمند دریاب په شاوخوا کې د نادلي مارجې او نورو سیمو زیات کروندګر غنم او پنبه کوي، خو د هغو سیمو وضعیت د اندېښنې وړ بلل کېږي چې د هلمند دریاب له اوبو څخه بې برخې دي. په سیمه کې له کروندګرو، افغان او بهرنیو چارواکو سره د مرکو پر اساس ویل کېږي چې هغه غریب کروندګر چې مخکې به یې په کلیو کې کوکنار کرل اوس دشتو ته وتلی دي او پراخې دښتې یې د کوکنارو په سترو کروندو بدلې کړې دي. طالبان هم د ناټو له عملیاتو څخه د پټېدو لپاره دښتو ته وتلی دي او په دې ډول د کوکنارو د کروندګرو ملاتړ کوي. په تېرو څو فصلونو کې د کروندګرو چې د پوځ د حضور له ساحې بهر دي د کوکنارو د کرلو د مخنیوي لپاره د امریکا او بریتانیا د ځواکونو د عملیاتو لاسته راوړنې ضعیفې کړې دي. په عین حال کې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې له سیمې څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به څه کېږي. د کرشن ساينس مانیټور خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ژورنالیست بن ارنولد مقاله خبره کړې چې په افغانستان کې د هغه د خطراتو په اړه ده. دغه ژورنالیست لیکي په 2010 کال کې چې جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د زیاتو عسکرو د زیاتېدو اعلان وکړ، زه په افغانستان کې وم. ولسمشر اوباما ژمنه وکړه چې د ځواکونو د ایستلو نیټه به هم اعلانوي. په کابل کې چارواکو ویل چې ولسمشر اوباما غوښتل په دې ډول جمهور رئیس حامد کرزی د جدي حکومتداري لپاره بیدار کړي او ورته وایي چې امریکا به تل په دې وات کینوی. ژورنالیست بن په خپل دې مقاله کې چې کرسچن ساينس مانیټور خبره کړي زیاتوي دا نیټه له کابل څخه د باندې د طالبانو او هم د امریکایانو لپاره مهمه و. کرسچن ساينس مانیټور وایي طالبانو د سولې پروسس سره ډېر دلچسپي نه څرګنده کړي او لزان سره غالبا داسې محاسبه کړي چې تر 2014 کال پورې صبر وکړي او وګوري چې امریکایان څو وخت افغانستان څخه د وټلو اعلان کوي. په عین حال کې د افغانستان د جګړې پای تر رسولو مسلې خپل زور بایللې ځکه غالبا باور موجود دی چې دا جنگ په هر حال کې پای ته رسیدونکی دی. کرشن ساينس مانیټور لیکي په دې ډول افغانستان د ارواګانو د جګړې په میدان بدل شوی. له بنبست سره دغه مخامخ بحران په ډیر تشدد په مخ ځي. یوازې تیر کال 400 امریکایي عسکر په افغانستان کې وشل شوی دی.
ازادي راډیو اورېده سهار و بجې او نن لسته خېده. د یو نامه یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر له لوري لوي خبر شوی خبر پاڼې سره سم ملګرو ملتونو نړیواله ټولنه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو په غوړه وی کې دی داسې پروسې ملاتړ کوي چې هر اړخیز وي او په حقیقي معنا سلا مشوره پکې شوی وي. په دې اړه نور تفصیل اسمت سروان اوروي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د نهو کمشنرانو د 15 کلن ماموریت دوره د دسمبر په 16 نیټه پای ته ورسېده. د افغانستان حکومت د دې مسؤلیت لري چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون خپلواکي، یووالی او مشروعیت د هغه د کمشنرانو د ټاکنې او د افغانستان د قوانینو په وسیله خوندي کړي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه عبدالستار سعادت وایي چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د غړو انتخاب د ولسمشر په اختیاراتو کې حسابي شي. دی وایي څرنګه چې افغانستان یو جګړه ځپلی هیواد دی، د دې کمیسیون دنده او مسؤلیتونه هم درانه دي.
په افغانستان کې چې د جنګ نه وروسته هیواد و، تر ټولو سخت او خطیره وظیفه د همدې کمیسیون په برخه کې وه چې یوه مهمه مسله د انتقالي عدالت بحث و. که څه حتی داسې وسیع صلاحیتونه ورکړ شوي دې کمیسیون ته چې یعنې تفکیک د قوا کله له منځه وړي، مګر د دې ټولو سره سره ترکیب چې کله مشکل درلوده، ځکه دا د غړیتوب په شرایط کې یولسمه ماده کې د کمیسیون د کمیشنرانو لپاره چې اتمه ماده کې کمیشنر کلمه اطلاقیږي دې غړو ته، دلته دغه استقلالیت څرګند استقلالیت نو.
د افغانستان له اساسي قانون سره سم حکومت دنده لري چې د دې کمیسیون د غړو د ټاکلو په پروسه کې نړیوال نورمونه یا اصول، پلورالیزم، شفافیت او تنوع په پام کې ونیسي. د دغه کمیسیون د دندو ماموریت او جوړښت قانون د اومې مادې پر اساس د افغانستان ولسمشر باید داسې کسان د کمیسیون د غړو په توګه وټاکي چې په اړوند څانګه کې زده کړې کړې وي او تجربه پکې ولري. دا کسان باید بې پرې، مستقل او بشري حقونو ته ژمن وي. د افغانستان د بشري حقونو قانون د پاریس د بشري حقونو په کنوانسیون کې له درج شویو اصولو سره سم چمتو شوی دی. په دې قانون کې غوښتنه شوې چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غړي دي په شفاف ډول غوره شي، په دې برخه کې مشوره وشي، د دعوت طلبانو لپاره د اعلانونه خپاره شي څو د ټولنې له منځه غوره او وړ کسان ورته غوره شي. د یونما له خبر پاڼې سره سم ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو په غوراوي کې د یوې داسې پروسې ملاتړ کوي چې هر اړخیزه وي او په حقیقي مانا سلا مشوره پکې شوې وي. یونما وایي دا مسأله به د افغانستان ولسمشر ته اجازه ورکړي چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لپاره وړ او مناسب کړي غوره کړي چې د افغانستان د ټولنې قومي، ژبني، مذهبي، سیمه ییز او جنسیتي تنوع منعکس کړي. یونما ویلي چې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه تیاره ده چې د افغانانو په مشرۍ د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د غړو د غوراوي په پروسه کې مرسته وکړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د فرانسې دفاع وزیر وایي له 2014 میلادي کال وروسته به نړیواله ټولنه له افغانستان سره اوږدمهاله اقتصادي مرستې وکړي. د فرانسې د دفاع وزیر دا څرګندونې له کابل څخه د خپل له افغانستان څخه د خپلې دوه ورځنۍ کتنې په پای کې وکړي. هغه دغه راز وویل چې د افغانستان او فرانسې ترمنځ د اوږدمهاله اړیکو یوه طرحه هم ترتیب شوې ده. هغه دغه راز د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانیستلو په برخه کې د افغان حکومت له دریځ څخه هم ملاتړ څرګند کړ. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
د فرانسې د دفاع وزیر د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل د افغانستان او فرانسې ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون طرحه برابره شوې ده. جیرات لانګ وویل څه چې مهم دي هغه د کابل او پاریس ترمنځ ټینګې اړیکې دي. د فرانسې د دفاع وزیر ویل افغان ولسمشر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو پر مختلفو اړخونو خبرې وکړې. دا ولسمشر کرزی وان ایمل فیزی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې له فرانسې سره به د ستراتیژیکو همکاریو تړون د روانې جنوري میاشت په وروستیو کې لاسلیک شي.
فیصله دا وسول چې د جنوري میاشت په اخیره کې به ولسمشر کرزی اروپا ته سفر کوي او د سفر په ترڅ کې به د فرانسې د هیواد سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون به امضا کیږي. البته دولسو مختلفو برخو کې به د فرانسې هیواد د افغانستان سره خپل همکاري پیل کړي. دغه تړون په چوکاټ کې
افغان حکومت د متحده ایالاتو، برتانیا او د ایټالیا په شمول یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو سره هم د ستراتیژیکو همکاریو د لرلو په باب خبرې پیل کړي دي. د فرانسې د دفاع وزیر وایي نړیواله ټولنه باید په راتلونکي مې میاشت کې په شیکاګو کې د افغانستان په اړه له جوړیدونکو کانفرنس څخه له دغه هیواد سره د اوږدمهاله اقتصادي همکاریو لپاره ګټه پورته کړي. افغان ولسمشر ویلي هیواد له 2014 میلادي کال وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووزي، د یوې بلې لسیزې لپاره د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. دا ولسمشر کرزی ویان په دې اړه چې فرانسه به د دغه تړون له مخې له افغانستان سره په کومو برخو کې همکاري ولري وویل
د فرانسې هیواد به د افغانستان نظامي قوتونه به د دوی لخوا څه تربیه کېږي، د دوی په دوی به همکاري ورسره کوي. همدارنګه د زراعت په برخه کې به ځینې پروژې دي چې هغوی مسؤلیت به اخلي. د صحت په برخه کې هم د فرانسې شخصي او دغسې نورو برخو به دوی د افغانستان سره همکاري کوي.
خو نړیواله ټولنه بیا له افغان حکومت سره د خپلو مرستو په بدل کې په دې هیواد کې د ښه حکومتدارۍ په ټولنیزو چارو کې د پرمختګ او له اداري فساد سره د افغان حکومت د ټینګې مبارزې غوښتونکې ده. د فرانسې د دفاع وزیر جیرات لانګوی ویل چې د روان میلادي کال تر پای پورې به د افغانستان د وګړو 15% کې د افغان امنیتي ځواکونو په مسؤلیت کې وي. فرانسه دا مهال په افغانستان کې 3600 سرتیری لري چې ټاکل شوی روان کال تر پای 3000 عسكر ووزي.
په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې ځواکونو یو ویاند ویل ناتو غواړي چې له پاکستان سره خپلې اړیکې ژر تر ژره بیرته ښې کړي څو پاکستان دوی ته خپله مهمه ترانزیتي لار پرانیزي. پاکستان د نومبر په میاشت کې خپله لار وروسته له هغې بنده کړه چې د ناتو هلیکپټرو پر دوو پاکستاني پوستو برید وکړ او 40 پوځیان ووژل. په دې اړه نور له اسمت سروان څخه.
په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې ځواکونو یو ویاند وویل ناتو غواړي چې له پاکستان سره خپلې اړیکې ژر تر ژره بیرته ښې کړي څو پاکستان دوی ته خپله مهمه ترانزیتي لار پرانیزي. پاکستان د نومبر په میاشت کې خپله لار وروسته له هغه بنده کړه چې د ناتو هلیکوپټرو پر دوو پاکستاني پوستو برید وکړ. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو ویندوی برید جنرال کریستیان یاکوبسن پرون وویل له پاکستان سره زموږ د اړیکو په ژر تر ژره عادي کېدو کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ګټه ده. په وروستیو ورځو کې افغان سوداګرو هم شکایتونه کړي چې پاکستان د افغانانو د تجارتي مالونو مخه نیولې ده. د ناتو ځواکونو ویندوی وویل چې افغانستان ته د مالونو د رسیدو مخه ډب شوې. د پاین حل کې هڅه وکړه چې د افغانانو حق اندیشنه کم کړي چې په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونه د لارو د بندیدو په خاطر د افغانستان له بازارونو تیل او نور وسایل اخلي او په نتیجه کې د افغانانو لپاره د تیلو او خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. برید جنرال کریستیان یاکوبسن وویل ناتو ځواکونه تر کافي هم زیاتې زیرمې لري او هیڅکله به داسې کار ونه کړي چې افغانانو ته ستونزې پیدا شي. په وروستیو کې په کابل او ځینو نورو لویو ښارونو کې اوازې خپرې شوې وې چې د ناتو ځواکونه له بازاره تیل رانیسي او له دې کبله د سونګ موادو بیې لوړې شوې دي. خو یو شمېر ښاریان وایي چې ځینو کسانو د دې لپاره چې له فرصت استفاده وکړي هڅه کړې چې په دې ډول پر خلکو د تیلو بیې لوړې کړي.
غواړم چې تیل واچوم موټر لپاره 950 روپۍ نرخ ده او په نور ټانکونو کې زما په خلک 1 روپۍ 2 روپۍ قیمت خرڅې او 850 اوس نه پاتې شوې ده. د دولتي کمه حکومت غوښتنه هم ده چې لکه توجه کې مافیا نه لکه غځان مګړي.
مانو شه رحمت ډرایور رحمت ایټر مې په 15 پته او لاسو ترته نه واش دولتي موږ هم دا شهید به زغه 1 روپۍ 2 روپۍ فرق دی فرق نه دی. دا ډېر سن سره مخامخ دی ولې چې کم ډرایوران چې واسه نه رسیږي ګاډي ودرولې زوړ ګاډي تیل خرچې ډېر دا هغه کوي بچت کوي نشي بګي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونوي د دوی 200 کانټینر تجارتي مال له شاوخوا 15 ورځو د پاکستان په کراچي او پېښور ښارونو کې د پاکستان د حکومت لخوا درول شوی او افغانستان ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. دغه خونوي په کانټینرونو کې داسې مال بار دی چې د وخت په تیریدو سره لمنځه ځي. د پاکستان په بندري شهر کراچي کې و چارواکي وویل چې حاضر ده د کراچي په بندر کې د ناتو 3600 څلور اویا پوځي نقلیه وسیلې او 1022 کانټینر وسایل ولاړ دي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي. سید احمد له جلال آباد څخه په اس ام اس کې لیکي زه له ولسمشر حامد کرزي څخه دا هیله لرم چې له امریکایانو سره د ستراتیژیکو اړیکو تړون تر هغه وخته لاسلیک نه کړي تر څو چې امریکایي پوځیانو د شپې لخوا د افغانانو د کورونو تلاشۍ پای ته نه وي رسولي. که نه نو له دې څخه به په نږدې راتلونکي کې یو غټ جنجال جوړ شي ځکه چې افغانان له دغو کړړو څخه په تنګ راغلي دي. اساق احمدزی له ننګرهار څخه لیکي د ننګرهار ښار د برېښنا د لرلو څخه بې برخې دی. زما په ان یو ښار چې د عوایدو مجموعه نورو خارونو په پرتله ډیر وي، ولی باید برېښنا ونه لري؟ دی وایي دا ښار چې اوس کومه برېښنا لري هغه هم د زورواکو چارواکو په لاس کې ده، او کومه نادولتي برېښنا چې دلته شته هغه هم په ډیره اوچته بیه پلورل کیږي، چې د یو کیلو واټ بیه 50 افغانۍ ده. محمد الله شاکر له غزنی څخه دي کې د غزنی ولایت د واغس په ولسوالۍ کې تلیفوني ستونزې زیاتې دي. تلیفون هیڅ کله هم سم کار نه کوي، باید شخصي کمپنۍ دا مشکل ډیر ژر حل کړي. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د FM 103.5 هم اورېدل